آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یوه نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یوه مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثرې نه دي تمام شوي چې د بېوزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګري ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمام شوي دي د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارده ډالر مرسته کړې ده خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوي چې د بېوزلۍ ټغر ټول شي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوو عزیزانو د لټې پروګرام لنډه برخه هم شته خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو
زه یو متقاعدم تقریبا 2 کم از 1 کلن یم نور عاید نه لرم کور کرا ورکوم ډېر سخت مشکلات سره مخامخ کوم دغه عمارت چرغلی دی د موږ تقاعد نه کوي ده خو ظلم دی ده خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسو کرامت بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلاست دی د موږ سرنوشت سست دست خلکو پلاست
السلام علیکم و رحمت الله د آزادی رادیو ټو د کارکونکو محترم اوریدونکو ته د درو د اختصاص ډک سلام علیکم یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک دا بعض خلک پر واتس اپ باندې وسه جان سړی ته پریږدي وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده ما ته یې دا راواستوي هغه د رقم خو ستا جایزه راوتلې ده ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس چې هغه ته دي واسطه او هغه ته پیسې واسطه ته به ورسې په عینومې نه کې بل بانک ته هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي ما زه دا پیسې ورکړم نو ما سر ورسره خلاص و سړی غله جبره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته دا 25 لک افغانۍ راکړي بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم خو دی هغه هغه پیسې ورکړه بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یو نو ما سر په خلاص سړی غل دی نو ما وجا 25 لک افغانۍ هغه به زه راواخه م 1 لک افغانۍ به تی ته درکړم هغه 25 لک افغانۍ یې زما برا وجا کنه دا رقم نه کېږي ژر تسلیم کړه کنه دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکو نو زما سر ورسره خلاص و ټول افغانان یې په دې باندې پوهوي دغه رقم مې سه جان دغه کوي د ټولو سر ورسره خلاص محترم افغانان ښه وخت ولرئ السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساسي پاړي کې یم د ازادۍ راډیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدې نه لرو یو افغان بیسیم خدار غل د ټولو ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته د نو د اسلامي امارت خوندا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم د افغانستان حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډېر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې. داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپورو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي را بېخي شی نه لري که ملکي دي که نظامي معیبین دي. د تېر حکومت شیان هغسې هم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین په پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي. د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. طالبان خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغو باندې ما غږ دی ورور چې دغو ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان، بلوچستان، لپشین، کاکړۍ توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسېدونکي په کا ملاخیل. دلته موږ دا درې کاله کېږي ایسار یو، ډېر په بد حالات کې. نه دا د سیمې جایي خلک موږ ته مالوته نونه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مغرو ته پرېږدي. او هلته چې بندر ته ورسه پوځیا منه یې لکوي، پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان جک پولی چارواکي ټول زموږ دا غږ واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ اخوا ته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او سمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځو شپېته کوره ملاخیلې دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ اخوا ته واړئ. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. چې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه، ګرانېږي، ور په ور مخ په لوړې ځي. باید د دوکانداران په نرخنامه کښې شیر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو. دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېده، ګرانې ورکوي. دا د خلکو پای څه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسېږي، او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي، او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده سي. نور څه نه لرم. نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کې وروره، کوم دا مدني فعالان چې ګري که ښځې که نارینه په بخش کې کوم خبریالان چې زهیري وروره، دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستي. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړ پولو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره، یو رولګوي سره وکړي وروره. داسې کار ته وجه مه وایي چې باره داخل په افغانستان کې هم باره خلک درسره خوښېني، بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، زموږ ویزې لګي، کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه. خه مه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یم به د افغانستان ویزه نه لګي، بچې خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو له هم په کار دي، صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه. د خلکو دا ویزې ولګوئ، خدای نه وېرېږئ، که نه لګي خو د خلکو دا پیسې خو مه سېځئ. که نه دا څه شی شو، خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد، الله خوشحاله او آباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. احترامات محمد شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک د رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنې سته که چیرې نه وي بیا د دې متقاعدینو د معاش دپاره دي هغه سو روپۍ چې امانه صندوق دی سویس کې ته انتقال شوي دي او ډاکتر انورالحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټلي دي د هغو څخه دې راوړي هغه وخت طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کښکېلي ملګر ملتونه خو هغه د غوښتنه ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره رازاده کړي نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدلې نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دی نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلاتو سه نو دوی چې دي وخت یې تېر کړی دی د ژوند په آخري شېبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من یونس نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه هغه څوک دی چې انسان ته یې نه پورسېدله نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي
السلام علیکم ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودري دا سوال مې ورسېږي
محمد لغمان هم دا د لغمان له شنګ ولسوالۍ ورڅېدون کيم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز مو او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروتو دا د باطله د ان شاء الله چې دغه د باد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پارشد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ زمنگا حکومت دیو منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا په افغانان خپل تصمیم نشي
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه د مو لارې ډېری خرابې دي ورورجانې د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لارې را جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شهیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي بیا له دې چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز مو رسېږي نه لرو وروره ما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
دا زاجی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونین ایله ته خبره وی د چرچینو د ولسوالۍ سره خپل نور خدیم ټولې کې وروره د نسبه سوو خلک دی روزي پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات یې نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما سپه په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ ته کی السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکات موږ د پاکستانی پوځ څخه داهل لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو عمل وکړي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 22 201
ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وې. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی، ولې لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکي یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د پاکستان کې په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل کسرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې اته په دې 30 کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو، که هغه به هر رقم منافع و، که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه هغه رقم راپور تا ته تهیه کوم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي، څه لامل و چې دغو 3 میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیز تقریبا 4 کاله کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی چې په نامه دا دوه نیمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نیمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دوه بیانونه یا سبا راسي، خو دا دوه هیڅ پته نه وځي چکل براسی نو که هر چه تا معلومات ستا مشت دی خام خواب دا غشمیره بندی زنگو وی نو از ما دا تلکون که مشمیره چه دا سپر دری یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر یعنی یو دلی بیا هم وایاما سپر دری یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر دا از ما دا تلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتخا مخاز زنگوی او دا زادی ریدوی دا رکسو اجزانو دا نشردو پیله و سلام احترام.
السلام علیکم، از سید رضا منسلانیم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه از د اورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعخان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلم یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 4 2 8 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2 لک افغانۍ درلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر الحمدلله مې ملګرمن څخه نو زه یو تر دې چې نو سر مې چې تقریبا د مې سیګ نه دره کا شوه دا چې په سلام وي څو کال یې تر وکړنه پاتم د پاره څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دی وایي چې تر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتاه یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادالله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده: 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 8 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 8 4 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بله اتصالات شماره ده غم در توانی ساده شماره ده صفر اتاویا اوس پاک شپیتا نه سلوی یعنی صفر و آتا و یو بیا یو بیا شپاگ بیا شپاگ سلور نه پا دیهی لین چیز ما پیام خور شی باقی خپر گرام او خورد
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو د پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فريدي سال څخه مننه چې د دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پا کمال آر دی را وستو ما وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستو ما وقتا پا کمال آر دی را وستو ما وقتا پا کما کما کمال آر دی را وستو ما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي 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 مجبورین د پریکدم وطن پختس پارما لمجبورین د پریکدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس وطن پختس وطن پختس
وطن کو خیس پارما وطن کو خیس پارما وطن کو خیس پارما وطن کو خیس پارما
دے آزادی میلما
نذیر احمد د نذیر د ازادي میلمه پروگرام ته شرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه ښه وي مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه ګلګلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدی شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عجل شعر ولیکي. کیدی شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدی شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پېښې د یوه بدې پېښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري هو دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته پخه ډول کیږي ټول اړخونه سنجول کیږي کیدای شي یا ولاته دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل په دیوه طرف آرام شول او د بل طرفه هغه ستونزه ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کوم خبره بیا هم سمه رسولی وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به یار و نگار و د جام و دې خبرې کولې سره البته که څومره چې زما په یاد وي او نو څومره چې ما لوستې دي خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده په جنګ ده په مرګ ده په وژنو ده په ستونزو باندې ده کیدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي فکر کوم که هلته ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېر اخیست کړی دي په طبیعتو
بله په ادبیاتو کې بیا لدې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه هڅه شوي وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کیږي یوازې هغه ستونزه ویل کیږي خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کړي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزه نه راوژغوري مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژني هغه ټوله خواري شي کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي
بله ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده موږ څومره بی احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو تا کدی چې دغه دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم 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 او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شی په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ږغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې لخلې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کومه. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب لپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کیدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي او هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله وانخلي، دوی ترحم ولري. یعنې معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هېوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس 12 کال وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډیر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډیری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه داسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې د هغه غونډې سره بېرته منسجامې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینن نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي چې څنګه چې هلته کله چې په خپله موجود وي، نور ورسره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسېږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې، هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي، نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده، دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا ټیټ پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلژیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې، ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي. یعنې تاثیر لري، ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځله چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان ته کې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
علت یې په یوه حساب باندې دا دی چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبې اخلي څوک، که یې واخلي وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي. دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شله کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه کسوې د ډېره کمه د ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه، په سي ډي کې، په فلاش کې، په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي، او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغېز ولري. چې یعنې
کتابونه نظر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نه سي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه د بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي. خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووزي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو او فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېر ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هم هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، شاده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
ಮಾದಿದೆ